پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خبرونه.
احمد شیبریم پر خبرونه کې ساسو کوربه سلامونه. تکل شوی ده چې د ترکیې په انتالیا ښار کې د انتالیا ډیپلوماسي فورم په نوم غونډه نن پرانیستل شي. په دې تېرې ورځنۍ غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو شاوخوا 2000 استازي ډیپلوماتان او سیاستوال د پالیسۍ، ډیپلوماسۍ او سوداګرۍ په اړه نظرونه څرګندوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم له دې سره سره چې د طالبانو حکومت ترکیه او کوم بل هیواد لا په رسمیت نه دی پیژندلی، دې فورم ته بلل شوی. په کندوز کې د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو یې په دغه ولایت کې د وو واکسیناتورانو د وژلو په تور 2 تنه نیولي دي. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویاندوی حافظ عبیدالله عابدي نن ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونو د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې دا کسان نیولي دي. د روان هود په 15مه د کندوز ولایت د مرکز په سیدرک او همدارز امام صاحب ولسوالي کې د وسلوالو په بریدونو کې د ماشومانو د ګزن یا پولیو وو واکسیناتوران ووژل شول. د دې پیښې سره هم مهاله په تخار ولایت کې هم یو واکسیناتور ووژل شو. په کندهار کې بیا امنیتي چارواکي وایي چې تېره شپه د طالب ځواکونو او غلو ترمنځ په وسلواله نښته کې 2 ښوونکي او ماشوم وژل شوی دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي مسؤول محمد آصف حکیمی ازادي راډیو ته وویل دا پیښه تېره شپه په 5 ولسوالۍ کې شوې ده. نن د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په نوښت د پښتنو درې ورځنۍ جرګه پرانستل شوه. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزي د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلی وو په جرګه کې د ګډون لپاره ملتپالو او مذهبي ګوندونو، لیکوالو، پوهانو، قبایلي مشرانو او د ټولنې د بیلابیلو پرګنو استازو ته بلنه ورکړل شوې ده. د دې جرګې د جوړېدو هدف په پښتني سیمو کې د ناامنیو، د خلکو د بېکورۍ او د خپلو سرچینو د واک په ترلاسه کېدو بحث بلل شوی دی. ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله تر 2,300,000 ډیر کسان له دغه هیواده کډې کولو ته مجبور شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لوی کمشنر فلیپو ګراندي پرون په یوه اعلامیه کې وویل په اوکراین او ګاونډیو هیوادونو کې د عاجلو بشري چارو لپاره شاوخوا 500,000,000 ډالرو ته اړتیا ده. د هغه په خبره له دې اندازه پیسو نږدې 300,000,000 ډالر ترلاسه شوي دي. روسیې پر اوکراین خپله غیر مواجه یرغل د فبروري میاشتې پر 24مه پیل کړ. او سجی راډو په منسنی سپه 12 شپږ نوي پټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتو د بشري حقونو کمشنري په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره کتلې دي. شزینه فعالانه وړاندیز کوي
اړتیا ده چې باید ښځه هم کار وکړي او نارینه هم کار وکړي ترڅو هغه عقبمانی چې ده هغه پوره شي. د ښځو فعالیت یو اړین موضوع ده.
په نورستان کې مو د اوبو له نویو پروژو له پلي کېدو خبرو.
925 کورنیو، 4 جماعتونو او 2 بابا ښوونځیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شي.
په غزني کې یو شمېر طالبان چې پخوا یې جګړې کولې زده کړو ته مخه کړې.
تر مخه موږ کمپیوټر نه ونځده، اوس هم انشاءالله په کمپیوټر سې خلاص کړی دی چې فارغېږو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو د خبرونه زحمت شبر د تاهر روشان په تخنیکی لارښوونه مختوړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر چې اوس مهال په افغانستان کې ده، د افغان ښځو پر وضعیت اندېښنه شولې ده. میرمن میشل پاچلی په تازه خبره کړې خبر پانه کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره باید ښځو ته د رهبرۍ په کچه ځای ورکړل شي. طالبان ویلي د ټولو هغو بشري حقوقو او اصولو ته ژمن دي چې اسلامي اصولو پر رڼا کې چې له اسلامي اصولو سره پټکر کې نه وي. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د بشري حقوقو کمشنر میشل پاچلی پرون پنځمبه د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنفي او جنو نورو طرف چارواکو سره ترلیدو کتو ورسته په یو خبر کړي بیان کې ویلي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره باید پر رهبرۍ کې ښځو ته ونډه ورکړل شي. میرمن پاچلی د افغان میرمنو پر اوسنی وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې افغان میرمنې د جګړې، سخت بېوزلۍ او د نه بیانېدو وړ تاوتریخوالي او تبعیض سره مخ دي. د دې بیان په برخه کې راغلي د خزو وینجونو په وړاندې توتريخوالي په عامه او خصوصي برخو کې باید هیڅ کله ونس غمل سي، باید و غندل سي او عاملینه عدالت تر او کاګل سي. نو موري وای چې افغان مېرمنې باید بدلون لپاره فعال استاز وي او د سولې د جوړولو بشر دوستانه او پرمختیاي پروسو د رهبری کولو لپاره ځای ورکړل سي. د افغان خزو د حقوقو ځینې فعالان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمشنر له دې خبر پاڼې هرکلای کوي او وای خزو ته د بیلابل نورو برخو ترڅنګ پر رهبری کې ونډه ورکول د هغوی اساسي او شرعي حق دی. لدی ډلې د خزو د حقوقو فعال تمنا صدیقي ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان متاسفانه یو جګړه ځپړی هیواد ده او اړتیا ده چې باید ښځه همکار وکړي او نارینه همکار وکړي تر څو هغه عقبمانی چې ده هغه پوره شي. د ښځو فعالیت یو اړین موضوع ده.
د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی د ملګرو ملتونو له دغه چارواکو سره د عبدالسلام حنفي د لیدو کتو په اړه په یو ټویټ کې لیکلي: اسلامي امارات د ټولو هغو بشري حقونو قوانینو او اصولو پلي کېدو ته ژمن دی چې د اسلامي اصولو خلاف نه وي. وړاندې تر دې نور طالب ویاندویانو هم په ځلونو ویلي هڅه کوي د وخت په تیریدو د ټولو افغان مېرمنو لپاره د هغوی د حقونو لاسرسي ته زمینه برابر کړي. اروپایي ټولنې هم په یو تازه خبر پاڼه کې له افغان مېرمنو ملاتړ اعلان کړی او پرون د مارچ میاشتې په لسمه د 50 افغان فعالو ښځو په ګډون یو آنلاین ناسته ترسره کړې ده. په دې بیان کې راغلي چې افغان نجونې او ښځې د ژوند د لومړنیو حقونو لاسرسي حق لري او باید حقونه یې ورکړل سي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره اکثریت افغان مېرمنې لکار تعلیم او حکومتي ادارو کې لوانډې د سوداګرۍ او نورو برخو کې بے برخې ګرځول سوي دي. هغه څه چې طالبانو ویلي د وخت په تیریدو به د ټولو ته زمينه برابر کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د کندوز امنیتي ځواکونو دوه تنه د واکسیناتورانو د وژنې په تور نیولې دي. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویاند حافظ عبیدالله عابدی نن ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو دوه ورځې وړاندې د یو لړ تصفیوي عملیاتو پر مهال دوه تنه د وو تنو واکسیناتورانو د قتل په تور ونیول.
دوه نفره چې یو د دغه شریرې ډلې مشر ده پکې چې د یو مافیایي ډله او بانډ لرو ده او د هدایت ټول د مقاومت ډلې له خوا نه دوی ته هدایت کې دورته دوی د خپل شوم هدفونه ترسره کول چې الحمدلله دوه نفر یې په هغه وخت کې د امنیتي ځواکونو له خوا نیول شوي وو او د نور تر تعقیب لاندې وو چې الحمدلله پرون تیره ورځ دا دوه نفر هم ونیول شو. الحمدلله دوی نور هم ملګري هم دي چې ان شاء الله زر تر زر به هم ونیول شي.
او بيدي زیاتوی چې نیول شوی کسان د کندوز ولایتو سیدون کړي. د امنیت قمندانۍ ویان دا خبره هم وکړه چې نیول شوی کسان په خپل جرم اعتراف کړي او د لاسیاتو چرونو په خاطر اړوند اورګانونو ته سپارل شوی دي. په کندوز ولایت کې دروان کال د کب میاشتې په 15مه ناپېژاند وسلوالو د پولیو ضد پر واکسیناتورانو بریج وکړ او په پایله کې وطن واکسیناتوران وشل شول او په دې شمېر کې څلور تنه شزي هم شامل دي. د نورستان په کمبیش ولسوالی او د پارون اړوند په کانټیواکي له درو پرختي شوراګانو سره د چلو پاکو او بود شبکو جوړولو هوکړه لیکونه لاسلیک شول. د اوبو رسولو پایپ سکیمونه د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ یا یونیسف لخوا د څه باندې 10 میلیون افغانیو پر لګښت جوړ شي چې د نشري زرو کورنیو ترڅنګ به شونځیو، جماعتونو او روغتیایي مرکزونو ته هم پاکي اوبه ورکړي. د دغو پروژو په پیل کې دوه سلګونه کسانو ته د کار زمینه برابر شي. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان د کلیو پراختیا او بیا رغونی چارو سرپرست رئیس مولوی احسان الله موحد ازادي راډیو ته وویل:
د نورستان ولایت مرکز کنتیوا چل کلی او د کامدش ولسوالۍ بازګل او میردش کلیو کې څه د پاسه 10 میلیون افغانۍ په ارزښت د یونیسف په مالی ملاتړ د اوبو رسولو درې هوکړه لیکونه د نورستان ولایت محترم والی صاحب په حضور کې لاسلیک شو. د نوموړو پروژو په تطبیق کې به 925 کورنیو، څلورو جماعتونو او دوه بابا ښوونځیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شي.
د یادو سیمو اوسیدونکي وای په ډیرو ستونزو له لرې ځایونو اوبه راوړي چې هغه هم صحیح نه دي او د دغه اوبو د څښلو له امله پر بیلابیلو ناروغۍ وخته کیږي. د کامدیش په میردیش او بازګل او د کانتیوا په څل کلي کې په داسې حال کې د څښلو پاکو اوبو د دریو پروژو هوکړه لیکونه لاسلیک کیږي چې د تیرې دوشنبې په ورځ د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند د تروټ او بګي کلیو ته هم د یونیسف په مرسته د 6.5 میلیون افغانیو په اندازه د اوبو رسولو د دوه شبکو جوړولو قراردادونه لاسلیک شول.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ سپت 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. د اوکراین د ولسمشر سلاکار اولی اوستینکو وای تر اوسه د څه باندې دوو نویو په ترڅ کې چې پر اوکراین روسیې برید کړی دی، اوکراین ته تر 30 میلیارډ ډالر ډیر زیان اوښتی دی. شغلی اوستینکو دا خبره پرون وی آنلاین اقتصادي غونډې ته وکړه. د اوکراین تازه حالات عصمت څاروان تعقیب کړي دي، په سټوډیو کې راسره دی. له دوی په واورو چې د اوکراین تازه تحولات.
مننه. د اروپایي اتحادیې مشرانو د روسیې له لوري د اوکراین خلکو ته اړولی کړاو او مصیبت وخانده. د اروپایي اتحادیې مشرانو په خپله پرونۍ غونډه کې چې په فرانسه کې جوړه شوه، په دې اتحادیه کې د اوکراین د فوري غړیتوب په اړه د دغه هیواد د ولسمشر غوښتنه ونه منله. پر اوکراین د روسیې یرغل چې له دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته پر یوه اروپایي هیواد تر ټولو ستر برید ګڼل کیږي، د اروپا امنیتي نظم ګډوډ کړی او اروپایي دولتونه د اروپایي اتحادیې د اقتصاد، دفاع او انرژي په برخو کې پر خپلو پالیسیو بیا کتنې ته اړیستلې دي. اروپایي اتحادیه پر اوکراین د روسیې له یرغل سره سم پر روسیې سخت بندیزونه ولګول، د اوکراین خلکو ته بشري مرستې ورسولې او د اوکراین پوځ په وسلو سنبال کړ. خو په دې منځ کې په اروپایي اتحادیه کې اوکراین ته د غړیتوب په ورکولو کې د اوکراین غوښتنې ته منفي ځواب د اروپایي اتحادیه د مشرانو په منځ کې درز راوستی دی. د کرویشیا صدر اعظم اندری پلونکوویچ د اروپایي اتحادیې په سرمشیزه کې چې تر نن سهار روانه و وویل، هیڅوک په یوه شواروس کې د اروپایي اتحادیې غړی شوی نه دی. له بلې خوا د دې سرمشیزې رئیس چارلز میشل له اوکراین سره د خواخوږۍ د څرګندولو او د دغه هیواد د اخلاقي ملاتړ په لړ کې وویل اوکراین د اروپایي کورنۍ غړی دی. خو ځینو نورو وویل چې د اوکراین د ولسمشر ولیدیمیر زیلینسکی او د اروپا په ختیځ کې د اوکراین د نورو اروپایي ګاونډیانو د غوښتنې خلاف اوکراین نشي کولی چې په فوري ډول د اروپایي اتحادیې غړی شي. د هالند صدر اعظم چې د اروپایي اتحادیې د پراختیا سخت مخالف دی، په اروپایي اتحادیې کې د اوکراین له غړیتوب سره مخالفت وکړ. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون بیا وویل چې په اروپایي اتحادیه کې د اوکراین د غړیتوب امکان یو مخ څوک ردولی نشي.
مننه. او د اوکراین په ارتباط تازه خبر ده هم دی چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی نن د روسیې له لوري پر اوکراین د کیمیاوي حملې په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. شاغل زیلینسکی د روسیې د دې تور په ځواب کې چې ګنې اوکراین پر روسیې د کیمیاوي حملې په لټه کې دی، د روسیې دا تور د دغه هیواد د بدو عزایمو نقشه وبلله. په همدې حال کې د اوکراین مرستندویه ځواکونو نن د دنیپرو ښار پر ملکي ساحو د روسیې د تازه حملو خبر ورکړ. دنیپرو ښار د اوکراین په ختیځ کې له پلازمینې کیف څخه نږدې 400 کیلومتره لري دی. پر دنیپرو سربیره نن سهار روسي ځواکونو پر لوتسک او ایوانو فرانک کویست ښارونو هم بمباری کړی دی. او د اوکراین په ماریپول بندري ښار کې پر وزیر ژتون د روسیې د حملې پاړه په نړیواله کچه خواشینی شول شوې ده. د ماریپول پر وزیر ژتون حمله وړ مورس وشوه چې د یو ماشوم په ګډون یې لشتر لشه درې کسان وشل. بلخوا د ماسکو او کیف ډیپلوماتان ونتوانېدل چې پر احتمالي اوربند په سلا کېدو او د ملکیانو لپاره د بشري دهلیزونو په برخه کې څه پرمختګ ترلاسه کړي. د اوکراین چارواکي نه یوازې د روسیې د یرغل په وړاندې چې 15 ورځې ته رسېدلې مبارزه کوي، بلکې د ماریپول او خارکیف په څیر ښارونو څخه د ملکیانو د وتلو هڅه هم کوي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي شاوخوا 400,000 کسان په ماریپول کې راګیر پاتې دي چې له بشري مرستو او د وتلو لپاره له بشري دهلیزونو بې برخې دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @rferl.org.
په نړیواله کچه نن داسې راپورونه خپاره شول چې د کورونا تلفات چې تر اوسه پورې په نړۍ کې څومره خپاره شوی دی شایې درې برابر زیات وي، او تر ډیره دغه تلفات په وروسته پاتې هیوادونو کې دقیق نه دی ویل شوی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د کورونا مثبت پیښې په نسبي ډول ډېرې شوې دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتو سرمنشي د نړۍ پر خلکو ژغ کړی چې داسې فکر دی نه کوي چې د کورونا شدت کم شوی دی. تفصیل د اسمت ساروان پر راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا 122 مثبت پیښې ثبت شوې دي. WHO پر خپل فیسبوک باندې ښلي چې په یاده موده کې لږ تر لږه 16 تنه له کورونا وبا څخه مړه شوې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان پر اساس له دې سره په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته شویو کسانو رسمي شمیر 115,000 1515 تنو ته ورسید. د دې ادارې په وینا په افغانستان کې په کورونا وایرس د مړو شویو کسانو شمیر 1,500 تنو ته رسیدلی دی. خو دا په داسې حال کې ده چې ډیری روغتیایي متخصصان باور لري چې په افغانستان کې به تر دې خورا ډیر کسان په کورونا اخته شوي او ورڅخه مړه شوي وي. خو په دې هیواد کې ډیری ناروغان روغتونونو ته مراجعه نه کوي او مړینی نه ثبتوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي چې نړیوال باید داسې فکر ونه کړي چې کورونا ختمه شوې ده. په داسې حال کې چې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د کورونا شدت کم شوی او بندیزونه نرم شوي، سرمنشي پر خپل ټویټر پاڼه وکشل چې د کورونا وبا له خپرېدو دوه کاله وروسته به دا لویه تیروتنه وي چې فکر وشي دا وبا پای ته رسیدلې ده. د ټینګار کړی چې د سش کال تر نیمایي پورې په ټولو هیوادونو کې باید 80% خلک واکسین شي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون له معلوماتو سره سم تر اوسه پورې په نړۍ کې نږدې 415,500,000 په کورونا وبا اخته شوي، چې څه باندې 6,200,000 ورڅخه مړه شوي دي.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په نوښت د پښتنو درې ورځنۍ جرګه پیل شوې ده. د جرګې لځایا د ازادي رادیو خبريال په ټلیفون را سره ده. څنګه جرګه کله پیل شو؟ تر اوسه پورې چا خبري جرګې ته کړې دي؟
ډیر مننه. جرګه نن غرمه 12 بجې د جرګې لپاره وخت 10 بجې ورکړې شو، خو دلته کې چونکه د خیبر پختونخوا او د بلوچستان د مختلفو سیمو نه د لری پراتو سیمو نه خلک را روان وو، نو جرګه په 12 بجې باندې پیل شو. او تر اوسه پورې په جرګه کې د پختونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزي چې کوم دی هغه لومړی وینا چې کوم دی هغه وکړه، او دا جرګه را غوښته شوی اوم د پختونخوا ملي عوامي ګوند په بلنه باندې را دغې د تنظیم تر لاندې دا جرګه چې دا تر سره کیږي. په دې کې د
او بخشه د چکزي صاحب په خپل وینا کې څه خبري وکړي، څه غوښتنه یې لرله؟
چکزي صاحب تر ټولو غټه خبره دا و چې هغه یو وړاندیز پېښ کړ د دلته کې په د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا پښتون میشته سیمې چې کې مې دي، په دې کې د یو لوی جرګې د جوړولو هغه د تجویز پېښ کړ چې څنګه په افغانستان کې یو لوی جرګه ده، او هغه چې کله یو غټه ستونزه وي پاګې باندې لوی جرګه را غونډې کې پاګې باندې فیصله کوي. په کار د چرډیورن لکرخه دی خو هم چې کم دی نو یو لوی جرګه چې کوم دی غدل ته کې تشکیل شي، او هغه جرګه بیا چې کله اون په کال کې یو ځل دوه ځله یا درې ځله چې کله ضرورت پیخیږي هغه جرګه را غونډيږي، او د پښتون قام چې کوم ستونزې دلته کې پاکستان زوباړه باندې هغه خبري کوي او باغې باندې هغه فیصله کوي، او باغې بیا یو عملی شکل ورکوي چې هغه هغه باندې عملی ګامونه پورته کړي.
په دې
د محمود خان
بله او بخښه
خبر وړاندې
او په دې جرګه کې د پښتون خورنې د دلی مشان هم شته.
دې جرګه کې دی ټول چې کوم دلته کې په پښتون پښتون وطن کې سمنه هم سیاسي ګوندونه دي، یا سمنه هم ملکان دي، قومي مشران دي، شاعران دي، ادیبان دي، ټول ته بلنه ورکړې شوې ده. صاحب فکر خلک ټول چې دي هغه ته بلنه ورکړې شوې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو، منظور پښتون او نورو مشرانو ته هم بلنه ورکړې شوې ده، خو دا وخت لا د جرګې زیات لا د هغې وفد چې کوم دی نه دی را رسېدلې. نو نن داسې دی چې هغې نن راځي، نور مشران هم دي تر اوسه پورې لا د مشرانو راتګ چې ناغه روان دی. دا درې ورځې جرګه ده، سبا هم ده، بل ورځ هم ده.
مننه مننه مننه. بس په بل خبرونه کې به بیا هم تاسو ته زحمت درکړو چې دا ساجي راډول اوریدونکو سره نور معلومات د دې جرګې په اړه شریک کړو. راپورونه مرکه او اوریدونکو، احمد شبریم د خبرونه په دې برخه کې مو هرکلی کوم. په غزنی کې یو شمېر پخواني طالبان چې کلونه کلونه یې جګړې کولې، نن سبا د کمپیوټر او انګلیسي ژبې په زده کړو بوخت شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د جګړې لشل کلن تاو د سنگر را لټېدلې زلمی چې اوس یې د ټوپک پر ځای کلم اخیستای، دی وایي جګړه په خپل ځای خو اوس باید علم او پوهه ترلاسه کړي. حسیب الله امینی د دغه ځوانانو له جملې څخه یو دی. د ډیری کلنه په غزنی کې د جګړې په سر سنگر کې جنگېدلی، خو اوس چې جګړه مکوفه سوې نو دی هم د غزنی لینکن سنټر ته ځي او هلته د کمپیوټر او انګلیسي ژبې زده کړې کوي. ښاغلی امینی اوس د دغه زده کړو د بوختیا ترڅنګ په ولایت مقام کې دولتي کارمند هم دی. نوموړی وایي په تیرو پنځو میاشتو کې د کمپیوټر آفیس پنځه پروګرامونه زده کړي او هڅه کوي چې نور پروګرامونه هم زده کړي تر څو د دغه خبره خپلو خلکو ته کار وکړي.
موږ اوس دلته چې راځو ډېر ښه احساس کوو او دا مو د کمپیوټر ډېرې زده کړې وکړي. تر مخه موږ کمپیوټر نه ونزده، اوس هم انشاءالله پر کمپیوټر څخه خلاص کړی دی، یعنې فارغېږو او پنځه د آفیس پروګرام هم انشاءالله اوس خلاص کړی دی. نور هم باید موږ ته د زده کړو اسانتیاوې مرته برابرې کړو د لینکن ښوونیز مرکز کې.
دا یوازې امینی نه، بلکې په غزنی کې د امینی پرنګ په سوونو هغه ځوانان چې د طالبانو په لیکو کې له کلونو کلونو څخه جنگېدل اوس هره ورځ په لینکن سنټر کې سره راټولېږي، دلته د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې کوي. دوی وایي اوس یې فکر بدل سوی او غواړي چې زده کړې وکړي تر څو ور لغاړې سوې دندې په ښه توګه ترسره کړي. لینکن د امریکا سفارت یوه څانګه ده چې اوس یې طالبانو نوم د اطلاعات او کلتور ښوونیز مرکز ټاکلی دی. ثناءالله ساحل په غزنی کې د دغه ښوونیز مرکز مشر دی. نوموړی وایي موږ په تیرو پنځو میاشتو کې په سوونو زده کوونکي له دغه مرکز څخه فارغ کړل. ډیری برخه یې هغه ځوانان دي چې تر دې پخوا د طالبانو په لیکو کې په جګړو بوخت وو، خو اوس د غزنی په اتلس دولتي ریاستونو کې په دندو ګمارل سوي دي.
د وسنی ادارو کارمندان چې دغه اکثریت طالبان د موږ سره په عموم کې راشو، یعنی هغه مخکې مستقیما په جنگ کې داخل وو، خو اوس د دې کله راغله وظیفه وخصل په اداراتو کې، نو اوس د دې درس سره شوق او مینه بسیار یعنی ډیره شوې ده ورسره. اوس انګلیسي ته مخه کړي، کمپیوټر ته مخه کړي، ډېر ښه استعدادونه لري. یعنی په ډېر کم وخت کې د اکثریت چې اوس راځي کمپیوټر زده کوي ډېر ښه شي، او د دې دغه ژوند کې تغیرات راځي، روزمره تغیر پکې راغلی دی.
په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمهیز چارواکي بیا وایي په دغه مرکز کې د جنگیالیو طالبانو ترڅنګ د پوهنتونونو، مدرسو او ښوونځیو زده کوونکي هم په زده کړو بوخت دي. د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي دغه زده کوونکي په دغه مرکز کې د اداره او منیجمنت، کمپیوټر پوهنې او انګلیسي ژبې زده کړې کوي.
دا کورس کې درې زده کړې کیږي. تر اوسه پورې موږ په دا پنځه میاشتې کې د کمپیوټر زده کړو 410 تنه فارغین لرو چې موږ سندونه هم ورکو. اوس هم دا کورس روان ده، سبقان یې په ښه کیفیت کې دي. تقریبا شاګردانو شمیر 800 نفرو ته رسیږي.
د غزنی ترڅنګ د هیواد د ډیری ولایتونو په لینکن ښوونیز مرکزونو کې لا تیرې څه باندې یوې لسیزې څخه په لسګونو زره زده کوونکي د انګلیسي او کمپیوټر زده کړو له ترسره کولو وروسته فارغ شوي دي. د غزنی ډیری اوسیدونکي وایي په دغه ځای کې اوس په زیاتره دولتي ادارو کې هغه طالبان پر دندو ګمارل سوي چې تر دې وړاندې په جګړو بوخت وو چې له کمپیوټر، انګلیسي او عصري زده کړو سره سخت ناولده دي، چې دا د جدید نړۍ تر ټولو سخته اړتیا ده.
خبر او له خبر ورها خوا.
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه.
لتاسو سره وو او یوبا.
نړیوالو چاپی خبرونه په خپل تازه غنو کې د افغانستان پاړه څخه پاره کړی دي. ما
ملالی بشیر کتنه ورته کوي.
ګارډین ورسپانې په خپل اخیری غاڼه کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغان نجونو او شذو د برخلیک په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د دې راپور په یو برخه کې لولو چې ګڼ افغان نجونې مایوسه او اوس مهال د خپګان په وضعیت کې ژوند کوي. ورسپانې د یو انګلیسي ټولګي زده کوونکو په اړه لیکلي چې دا ټولګي کابل ته د طالبانو د ننوتلو له ورځې راهیسې پیل شوی دی. دوی ویلي چې ناببره د دوی په ښوونځي کې شور او زوږ جوړ سو او له دغو نجونو څخه یوه یمنا وایي چې امتحان ته دوام ورنه کړای سو. له هغه راهیسې اووه میاشتې تیرې سوې او د ګارډین په لیکنه کې راغلي چې یو شمېر نجونې ناهیلې سوي دي او د شپې لخوا خوب نسي کولی او په همدې فکر کې دي چې راتلونکی به یې څه ډول وي. د مقالې په وینا هر نجلۍ د ډاکټر جوړېدو او پوهنتون سرته رسولو هیلې درلودې، خو اوس فکر کوي چې د دوی دا هیلې خاورې سوي دي. یو شمېر دغه نجونې په ژور خپګان اخته دي او ډاکټران وایي چې په افغانستان کې د ژور خپګان ضد درملو پلور په بې ساري ډول لوړ سوی دی. د ګارډین په وینا که څه هم جګړه پای ته رسېدلې او چاودنې کمې سوي دي، خو د بې خوبۍ ضد درملو خرڅلاو ډېر سوی او په ځانګړې توګه ځوان نجونې پیری. د جګړې د مطالعاتو مرکز خبرونې په خپل اخیری غاڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې د پسرلی موسم تل د جګړې موسم وو او اوس بیا د پسرلی پر رسیدو سره د جګړې د راتلو خبرې کیږي. د خبرونې په وینا مقاومت په ګډون د طالبانو ځینې مخالفې ډلې کله ناکله د پسرلنیو بریدونو لپاره د چمتووالي خبره کوي، خو د طالبانو په وینا په داسې حال کې چې ظاهرا دغه ګواښونه جدي نه بولي، خو بیا هم د پنجشیر، بامیان او کاپیسا په ګډون بېلابېلو ولایتونو ته همغږي ځواکونه استوي چې خلکو ته وښیي چې د هر ډول برید د مخنیوي لپاره راغلي دي.
د کندز بلخ ترمنځ لنډه لار چې څه باندې 100 کیلومتره ده نه ده پخه شوې. د شمال ختیځ زون لپاره دا لاره له اقتصادي پلوه ګټوره ده. د کندز ګڼ اوسیدونکو له طالبانو غواړي چې د دې لارې د جوړېدو چارې چې 10 کاله مخکې پیل شوې وي او بیا د جګړو پر مهال درېدلې وي بیرته پیل کړي. لسمی راپور لرو.
د ارګانک سړک چې د کندز له شهردرې ولسوالۍ او د بلخ له خلم ولسوالۍ په تیرېدو سره دغه دوه ولایتونه سره نښلوي، کابل لس کالو راهیسې رغنیزې چارې په ټپه ولاړې دي. نوموړی سړک چې 116 کیلومتره اوږدوالی او 10 متره پلنوالی لري، په جوړېدو سره به د کندز بلخ ترمنځ واټن راکم شي. د کندز بلخ د لوی لارې یو موټر چلوونکي محمد بشیر په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
موتورای ما قبلا از راه بغلان فلخبری برفتند که بسی را 5500 منزل بکردند.
خواب موجود کندوز و بغلان لاری بلخ تطلولو، خو هغه لاره ډیره اوږده ده. په 5.5 ساعتو کې بلخ ته رسیدلو. اوس موږ د یرګنک له لارې بلخ ته تګ را تګ کوو، ځکه لنډ بلخ ته وځو. خو دا لاره خامه ده او ډیره خرابه ده. موږ له طالبانو او د مرسته کوونکو موسساتو غواړو چې دغه سړک جوړ کړي.
شیر محمد چې شاوخوا 50 کاله عمر لري او له 13 کالو راهیسې د کندز بلخ ترمنځ موټر چلوي ورته خبره کوي:
یو پیرک چې موږ مزار ته ځو بیرته راځو، موږ ته ډېر پاتې شي 1500 روپۍ پاتې کیږي. دغه ارګنک په لاره باندې چې موږ ځو لږ موږ ته موږ د ډوډۍ پیسې پاتې کیږي او لاره یې ډېره خرابه ده. میجو یا حکومت د عمارت دونه خواهش موږ کوو دغه لاره باندې که قیر نه کوي د جغل واچوي.
د دوی په خبره د کندز بغلان او سمنګان له لارې په 5.5 ساعتونو کې بلخ ته رسیږي، خو د کندز خلم له لارې په 3 ساعتونو کې بلخ ته رسیدلی شي. د کندز یو اوسیدونکی 18 کلن محمد ابراهیم راته وویل:
ما خود معلم میرم مزار، همه سرک ارګنک بسیار خراب است.
زه مزار شریف ته سفر لرم. د ارګنک لاره ډیره خرابه ده. له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوي چې دغه لاره جوړ کړي. د بغلان سمنګان لاره ډیره لري ده.
د کندوزیانو په خبره د دغه سړک په جوړېدو سره د چهاردرې ولسوالۍ او خلم ولسوالۍ بازارونه به هم پراختیا ومومي او له امله به د خلکو اقتصاد هم وده وکړي. د دې ولایت یو بل اوسیدونکی ناصر احمد وایي:
نو دغه لاره خامه ده، که دغه لاره پخه سي نو ډېر به د خلکو ته تنه موږ ته نسي، دا تخار خلکو ته، بدخشان خلکو ته، دا به ډېر غټ سهولت وي. د ارګنک لاره سي ده، دغه تاجرغان ته وځي دغه لاره. دا مسیر ډېر لنډ ده. د هغه لاره سي وه د رباتک، دا تقریبا 5 ساعته 6 ساعته دې ټول کش کوو. او دا لاره خو ډېره ښه ده، خو ډېره خرابه ده، موټر دائم اوالیس کوي. یو
د کندز د اطلاعات و فرهنګ رئیس متی الله روحانی ډاډ ورکوي چې دغه مهمو اقتصادي سړک موضوع لاړوند سکتوري ادارو سره شریک شوې ده او تمه لري چې رغنیزې چارې بیا پیل شي.
دغه سړک چې له خلم نه تر کندوزه پورې یو څه ساحه جوړه شوې ده او یو څه پاتې ده، انشاءالله په راتلونکي کې امید لرو چې زمونږ فواید عامه ریاست همداسې انکشافي لحاظ او نور مؤسساتو شرکتونو سره په جریان کې اوسو، هغوی ته به دغه پروګرامونه ورمخ کړو. دوی دې امید لرو چې دوی به په دې برخه کې موږ سره همکاري وکړي او دغه سړک د جوړولو چارې به انشاءالله جریان پیدا کړي او
د چارواکو د معلوماتو له مخې دا لویه لاره نه یوازې کندز مزار شریف سره نښلوي، بلکې دا لاره د هرات ولایت او د ایران هیواد له تاجکستان سره هم نږدې کوي. د دې سړک د جوړېدو کار کابو لس کال مخکې پیل شوی و او مالي لګښت یې د جرمني د پراختیایي بانک ورکوه، خو د نامنوی او جګړو له امله د جوړېدو کار یې په ټپه ودرېده. اوس چې جګړه پای ته رسېدلې